د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. ز بشیر غواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې بلابل ریپورټونه تاسو ته لرو. هله د چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شي او ځان په تازه حالاتو باندې خبر وساتي. لومړی بعد د خبرونه له هارون باچا وورو.
سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وايي پاکستان د پښتنو د وینو پر سر له چینا پیسې اخلي. د لوړګي سیاسي او مدني فعالانو حکومت غوښتي چې د خیبر امنیت ټینګ کړي. او اوکراین ویلي روسیې په پرونی حملو کې د دوی د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي او لږ تر لږه درې کسان یې ورته وژلي دي. خبرونه تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وايي د خیبر پښتونخوا بلوچستان ځینې سیمې ځکه نام نه ساتل شوي دي چې پاکستان غواړي د سی پیک د سیکیورټی په نامه له چینا پیسې ترلاسه کړي. منظور پښتین دا تور پرون د شمالي وزیرستان په رزمک کې د غورځنګ بې درنې جلسې ته په وینا کې پورې کړل. پښتین قسم د خپل دې تور لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ، خو زیاته کړه چې د پاکستان په هغو سیمو کې پښتانه وژل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک ورڅخه تیریږي.
پاکستان نه نه غاړه چې وا حمله ووش چاینا ته وای چې نیانو تا چې تاسو ته خطر ده مونږ ته ډالر راکړي د سکیورټی په نامه باندې پیسې راکړي.
د پاکستان حکومت او یا هم پوز د منظور پښتین د دې تور په جواب کې تر اوسه سندي ویلي. پوز البته پر اوسه کې په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارل د جون پر درېمه یو ورځ مخکې لاغې چې وزیر اعظم شهباز شریف چین ته سفر او پکې د سی پیک اړوند مسایلو په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت ته د چینایانو د چینایي وګړو امنیت مهم دی او دا چې د هغوی د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه چاره کوي. چین د سی پیک پروژې په ترڅ کې په پاکستان کې اربونه ډالر پانګونه کړې ده. یاد دی چې د مارچ پر شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا په بشام کې په وزرمرګي برید کې 15 چینایي وګړي او د هغوی یو پاکستاني ډرایور وژل شوی ول. تر هغې حملې وروسته نږدې 1200 چینایي وګړي له پاکستانه وتلي ول. چین د پیښې د پلټنو په کې ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې وه. پرون د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د لوړګي په تکیه میدان کې احتجاجي پرلت وهلې او دوی له حکومت غوښتنه کوله چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت ته په وینا کې د لوړګي او سیاسي فعال ګلبهادر اپریدي وویل دوی به نور د سیمې د خلکو وژونکو ته د نامعلوم اصطلاح ونه کاروي، بلکې له ریاسته به پکلکه وغواړي چې قاتلین ورته معلوم او سزا کړي. د لوړګي او بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدي پرلت ته په وینا کې وویل چې د خپل احتجاجي تحریک له لارې به د سیمې د امن غږ ژوندی ساتي. نوموړي د جماعتونو له ملا امامانو هم وغوښتل چې د مبارزې ملګري شي. په لوړګي کې د احتجاجي پلت لاغ وروسته پیل شوی چې د ځایي پولیسو په خبره د جون پر 13 شپې مهال مخپټو وسلوالو په سلطان خیلو مزرینه کې خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. هغه په خیبر ضلعه کې د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال او مدني فعالو اپریدی دوه وار د لنډی کوتل پریس کلب مشر پاتې شوی او د نوموړي د وژنې ذمواري چانه ده مدلې. خو کورنۍ او د لوړګي د خبریالانو مرکز چارواکي وایي وسلوالو ورته لوګدې مودې راهیسې ګواښونه کول. د بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار بیرسر محمد علي سیف د جون پر 13 سلطان خیلو ته د خلیل اپریدی فاتحې ته ورغلی او په خپلو خبرو کې هوډ خولو چې حکومت به د اپریدی په وژنه کې ککړ کسان ډېر ژر ونیسي. د بر جنوبي وزیرستان د شوال د احتجاجي پلت مشران وایي له انتظامي چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج د روانې جون میاشتې تر 20 نیټې پورې ځنډولی دی. د پلت یو مشر سجاد مسید پرون مشالرو ته وویل د حکومتي چارواکو تر څنګ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دوی یو استازي آصف خان ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به غوښتنې زر پوره کړي. د نوموړي په خبره پرلت له تېرو 4 راهیسې روانو په مهمو غوښتنو کې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د لارې خلاصول، د شوال د لوی سړک بیرته رغول، د تحصیل دفترونو جوړولو چارې بشپړول او د شوال خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو رسول شامل دي. د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان د جون پر 22 مشالرو ته وویل چې حکومت د شوال د اوسیدونکو غوښتنې جدي نیولې دي او د زر پوره کولو هڅه به وکړي. بلخوا پرلتوالو د رکه کړي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د جون پر 22 خپل احتجاجي پرلت بیرته پیل کړي. مشال ریډیو تاسو وګي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر راتلونکو غونډو کې به هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډه چې د رواني میاشتې جون میاشتې پر 13 پیل شوې لا هم روانه ده. غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل رپورټ وړاندې کړ چې طالبانو له لاسه د بشري حقوقو سرغړونو یادونه پکې شوې ده. پر افغانستان واکمن طالبان بیا وایي د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي روسیې د جون پر 22مه یو ځل بیا د اوکراین د انرژي سیکټر چوار لمخه ځپل شوی په راکټي او ډرون بریدونو سره په نښه کړ. په یو بل بیان کې د خارکیف خروال ایهور تریخوف پر ټلیګرام ویلي چې هم پرون د اوکراین د دې دویم لوی ښار د حماس توګنې پر یو ځای د روسیې په بمي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 38 نور زخمیان شوي دي. د اوکراین پوسټ په عین وخت کې ویلي چې د روسیې له 1400 توغل شوو توغندیو څخه 200 تر څنګ 42 روسي ډرونونه ویشتلي دي. او دا بل خبر د کرکټ، د کرکټ د شلو ور نړیوال جام د سپر ایټ پړاو په یو سیالۍ کې نن افغانستان آسټرالیا ته ماتې ورکړه. دا لوبه د سینټ وینسن په مرکز کینګس ټاون کې وشوه. آسټرالیا په 4 ګټل او بالینګ کولو غوره کړل. افغانستان په شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې جوړې کړې. آسټرالیا په جواب کې په 19.2 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې جوړې کړې. دا راز افغانستان دا لوبه په 21 منډو وګټله. ټاکل شوی افغانستان خپل راتلونکي لوبه له بنگلاديش سره وکړي او کې هغه هم وګټله نو نیمه پای لوبي تبا ووزي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له هارون بچا واوریدل. تاسو کولی شئ په دې غړی کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان حکومت د نوو پوځي عملیاتو د پیلولو پریکړه کړې ده، خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې نوی عملیات او پوځي کاروایانې د پیسو ګټلو نوې لارې دي. په خبر کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې نور مخپټي وسلوال نه مني او پر ضد باید کاروایی وشي.
مانا وطن لا سوکرا سی په دکان کې می ولې، په سړک می ولې، په غره کې می ولې، او سړای می نامعلوم دی. اوس نامعلومه استلاګان سره نه مانو.
په سواد کې قومي مشران وای د مقدساتو د سپکاوي په نوم وژنې د سواد د ناامن کولو سازش دی.
بیا د دې په اړه کې چې خلکو جذبات خلک را پاره او دا غینه غلط خپل مقاصد حاصلای، نو موږ دغه بنیاد باندې د ته سازش په نظر ګورو او دا غنو چې را د سواد امن ته خطر دی.
په چمن کې لاتو میاشتو راهیسې احتجاج کوونکي مزدوران په کوم حال کې دي؟
سایکل راته ولاړ واغه نه خرڅ کی چې شمسی ملا ورته خرڅ کړي، د کور شمسی نه د کولر ته لګي دا ملا ورته خرڅ کړي. اوس په دا غاټه نه چې زر څه در ځان زوت یو لک تنظیم له زره پوره وړم.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو اوریدل شئ. پښتو ژغورنې غورځنګ پرون په رزمه کې درنه جلسه کړې ده. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو ویناوالو یو ځل بیا په قبایلي ضلعو کې د ناامنیو پر ضد خبرې وکړې او د پاکستان پر پوځ تور پورې کړ چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی نه کوي او اوس هم پکې ښه او بد وسلوال ګوري. منظور پښتین همداراز وویل چې پاکستان غواړي دا ځل چین څخه پیسې ترلاسه کړي او په دې لړ کې عملیات ته لار برابروي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي او پوځ په پخوا وختونو کې دا خبره رد کړې ده او همیشه یې دا دریز ښودلی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په دې لړ کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. بلخوا پرون په جلسه کې د لادرکه خلکو کورنیو هم برخه اخیستې وه او دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې جبري لادرکې دې ودروي. عمر وزیر په دې حکله رپورت لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو ضد کاروایو کې عام ولس زورولی شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغیزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې، دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتېږي. جلسہ کے زرگون و پشمیر کے خلق جمع شوی ول چې د وزیرستان نن پرتا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلف سیمو نه راغلی ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کوله او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورزنګ یو بل مخکش او د پاکستان د پارلیمان په خوانی استاد علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواری د ریاست پر غاړه ده، خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړی په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورزنګ یو بل مخکش تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه سره مخ دي او د ترهګری ضد جنگ کې زورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نشدلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورزنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورزنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسله والو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي، په خپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د عزم استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګری ضد عزم استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوج په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رزمک د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې په اړه مو د عمر وزیر رپورت واورید. په دې رپورت کې تاسو په خره کې د پاکستان د حکومت لخوا د عزم استحکام په نامه د یو پوځي عملیاتو د پیلولو د اعلان په اړه باندې هم سرسری واورېدل. په دې حقله زموږ همکار هارون بادشاه په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې په دې اړه نور معلومات دا غل خلې واورو.
اپیکس کمیټي ورته وی چې هغه کې فوجي مشران وی، سیاسي مشران وی، حکومتي یعنی هم وزیران وی، دا هغه په غونډه کې دا پریکړه تیر ماخام شوې ده. د وزیر اعظم په مشرۍ کې چې یو نوی اپریشن یا نوی عملیات به شروع کیږي، اعظم استحکام ورته نوم ورکړی دی او د دې چې کوم هدف ښودلی شوی دی په بیان د وزیر اعظم دفتر نه چې کوم جاری شوی دی، د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ سخت دریځ د ختمولو دا د دې هدف خودلی شوی دی. او چې کوم بیان خپور شوی دی نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د فوج مشران او د صوبو اعلی وزیران او د غرنګي چې کوم امنیتی ادارې دي، قانون نافذونکي ادارې دي، دا یې پکې مشران وو او دوی د اوسنی سکم حالت د پاکستان د امنیتی ادارې جایزه واخیسته او چې کومې کمزوري وي، نیمګړتیاوي وي، دا یې هم هغه په ګوته شوی او په دا داوام شوی دا چې په دغه نوی عملیاتو په موضوع باندې یو اتفاق او اتحاد وو، وزیر اعظم منظوري ورکړی دا. البته چې په دې کې بس کیږي نو هغه بیا د دې دغه نوی ورکړی شوی جزئیات او زیات تفصيلات یو خبره پکې بلم شوی دا چې کوم یو خبره بلم شوی دا په دغه غونډه کې چې بیان کې ذکر هم شوی دی، وسلوال چې کوم نیولې شوی دی یا پاکستانی ترهګر یا دی، نو دا غي چې کوم مقدمه دی هغه باندې کارته زول چې څوک لاس لري په دغه پیښو کې هغه ته سزا ورکړي شي، ځکه پاکستان کې داسې هم یو نظر دی چې کم کسان دی ونیسي یا پر دې کیسونه کمزوري یا بې ګوان نه، نو اکثر خلک په هغه کې بیا رهاشي. نو بهرحال نوې اپریشن منظور ورکړل شوی ده. بیا 13 ورځ چې کله د قومي اسمبلی په غونډه کې بحث کېده په بجټ باندې، نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مرکزي مشر دی اسد قیصر، خو سخت مخالفت وکړ، هغه وایي چې اجازت به نه ورکوي چې په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا جنگ شروع شي. او د خدا مو ویل چې دا اپریشن کیږي نو رد پټکو چې دا به د دوی په مړو باندې کیږي، ردی په جسدونو باندې به کیږي. نو بهرحال مخالفت شوی دی. او بل دا وړاندې یو اشاره نه و چې دا نوی عملیات به اعلان کیږي، ځکه په پارلیمان کې هم د دې خبره نه ده شوې، اسیم چرته نه و شوې. نو 13 ورځ په غونډه کې دا چې کله بیان جاری شو نو دا شی په کې مخې ته راغی چې نوی عملیات به کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی واتس اپ چینل سلام دا اوس ملګری کېدلی شي. اوس یو بل رپورټ اردو د خبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په لواړګي کې احتجاجي پرلت وهله، او د پرلت مشرانو مشال ریډیو ته ویل د دې کار موخه په سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد غږ پورته کول دي. دوی د سیمې په ټولو خلکو غږ وکړ چې په مبارزه کې ورسره ملګری شي، او د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړله چې نور د نامعلومو وسلوالو په نامو باندې روانې وژنې باید ودرېږي او خلک باید خوندي احساس کړي. فرهاد شینوار په رپورټ لري.
د لند کوتل په تکیا میدان کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی ویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو، او د نامعلومه کسانو استلا نورا نه منو.
قانون هم سره معلوم دی، یو بل سره پیژنو، څه څه نامعلوم دی، چا نامعلومی اته او ته ماته نامعلوم نه زه پیژنو، یا د نامعلوم استلا چې وکړه دا ما استعمال دا غلط استلاو، چانا معلوم دے ما تا معلوم یہ پی ذمہواری سے تیرا تا معلوم کے مقصد میں خبر دار ہے کبدو کے دو نہیں ملاویس قاتلان راکا لندن دا گدائم دا کلی مشران چتا منتخب نمائندگان چتا دا خلق دی پے سلاو کی ختم تا خلق پ گوتا کا دا نزک غوڑم چما دا ما دا پتہ ولے گی چما وطن لسوکرا چھی پ دکان کے میں ولے پ سراک میں ولے پ گھرے کے میں ولے او سڑائی میں نامعلوم دے فابریزی کے چتا دا نو شیوی چنا معلوم امڑے مړی به وشو چا به ټاټارو والو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی، اوس نه معلومه استلاګان سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدی ویل چې د دغه پرلتونو او احتجاجونو لاره به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختمو، او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
مونږ سره چې دغه مشران ناست وي، تاسو غوند خلک ناست دي، نو ان شاء الله زموږ حوصله به بلندي، او مونږ به دغه عمل ته دا چې کوم عمل دا خوف او دا یره چې وکړه دا به ان شاء الله ختمو. د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دي هغه تن ټلیفون وکړو، او هغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې موږ د مجلس په خخ کوي، چې موږ سره د بزنس کمیونټي وو، د بازار یونین دی، یا و کلب برادری وو، یا ډاکټرز حضرات دي، نو چې چا څه کانټیکټ وی رابطي وی نو میرا بنی وکړو چې علما او حضرات ته د غنور خلکو ته څومره غدي هغه لم دعوت ورکو چې غم رشو په دغه پروګرام کې موږ سره کینه، ځکه چې دا خبره دا یو کس نه دا ټولو کومونو مساله وو.
په دې پر لټ کې شریک ملک عبدالرزاق پردی ویل چې اوس به یو وار بیا کومونه منظم کوو، او د دغه سیمې حفاظت به په خپل کوو. د خیبر زلی په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې د جون په 13 نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایی خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و. د خیبر زلی پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي. او وسلوال پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کولاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا 2 کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سی ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس یو بل رپورت ورزو. د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو د خپل غوښتنو منلو لپاره پیل کړی احتجاجي پرلت د رواني جون میاشتې تر 18 نیټې پورې ځنډولی دی. د پرلت مشرانو ویلي حکومتي چارواکو ته ډاډ ورکړی چې غوښتنې به ژر پوره کړي. د دوی په وینا که غوښتنې نه پوره کېږي یو ځل بیا به احتجاج شروع کړي. د دوی په غوښتنو کې یوه لوی هغه دا ده چې د افغانستان سره لارې خلاص شي او امن پر ځای شي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټر.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیم احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکو او صوبایي اسمبلی نمائنده د غوښتنې منلې باور ورکولې بنئ احتجاجي درنا تر 20 جون پر ختمه کړی. د شاول احتجاجي درنې یو مشر سجاد مسید په دغه برعکس مشال ریډیو ته وویل
شاول سے 24 دن درنا شیری وا نو آغا درنا میز دے 27 جون پر ملتوی کڑی وا چے میز چی کیما کمیٹی وا آغا دلی وا ڈی سی سر آن غی ملاقات کڑای وا او آغا سر آن خبر شوی پاغین ورس دے 20 جون بندے میز ایم پی ہارو والا وا سب خان پی آغیا کین دیانی ہاں درن تغر کڑی دو چے انشاءاللہ دا تو سے مطالبے وزا پتا سوری سے در نظر حل کا وا شپیر مطالبے وی آغا یکینام چی پی ایسا پرو والا وا آغا بودو والا چی کیما مسلا وا آغا بندے دا اخپل ہارو غای آروڈی احوالی دا چکیما د تحصیل مسئلہ وا تحصیل د بلڈنگ والی دا چکیما نوٹیفیکیشن مسئلہ دو اغا محاتتا مخنا کڑی دو او د افغان بارڈر یقینن چې میش سره ډیر پلانډ حدود شدای او اغا ها میش دتا پرزور ویلی دی او د انشلا کیند انی هارو کڑی دو دا بارڈر چکیما زلې دای دی و شاول له پرانه دای دو هزه کوشش کاو چې تو ستا انشلا د بارڈر زر نظر کولاو کا بقایا چکیما نتورک خبره وکړلا اغا ها ول زر نظر او د تو ستا ټاور چکیما مسئلہ دو اغا انشلا زحل کاو انشلا کیند انی رو کڑی دو ددا ویلی چې انشاءالله په دستور دې شو ځان د ډی سی سره ملاقات کوو په مطالبه او دوه انشاءالله نظر حل کاوه.
د شاول احتجاجي درنې یو بل مشر ویایي چې حکومتي چارواکیو د دوی سیمې نه مخ اړولی دی د ځکه د سیمې اوسیدونکي په احتجاج باندې مجبور شوي دي.
ابود خان دا د شاول سره تعلق لر یقین امیر مطالبی دی نیٹ ورک تا تحصیل و سرو دو سکولینا دی په شاول شه امیر تحصیل دا نوټیفیکیشن نه دا شوا دی میز یت سوالات نشه په شاول شه می 3G 4G نه غوړي خو می سکیم ساده نیٹ ورک دا میش نه دا لګی دا ټول خلاص یا تو ایجوکیشن ای چې غوړي وسنه دا خلاص سره دا په درنه چې کو خدا شعور روغای پشه راځه شاول علاقہ ډیر وخت نه پوت شوی علاقہ دو بالکل سک دل مخ نه راړی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمې احتجاجي درنې غوښتنې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې هغه وویل چې زربا د شاول سیمې اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکول د پوره و اقدامات کوي. خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر 20 جون پورې د دوی غوښتنې پوره کول د پوره عملي اقدام دامات و نکړل بیا وو د سیمې اوسیدونکي یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم بلوچستان ته ورځو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت اته میاشتې پوره شوې. دا پرلت له تیر کال شروع شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان سره دی د ځایي خلکو دپاره تجارتی تګ راتګ پر شناختی کارډ او افغان تذکره باندې او پاسپورت او ویزه نه مني. خو د پاکستان حکومت د دې خلکو د غوښتنه نه ده منلې. په دې اتو میاشتو کې په دې خلکو باندې څه تیریږي؟ ژوند یې څومره خراب شوی دی ځکه چې د دوی کاروبار ټول په ټپه ولاړ دی؟ په دې هکله د بوروال ککړ رپورټ.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور سوي دي. دوی وایي همدا یو پوله وه چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته، نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناست دي. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره شوي دي. د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنیو ورځني ضرورتونه به یې پوره کول، خو اوس هغه لار پرې بند شوی ده. له دې بیروزګاره سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر 21 مشال رډیو ته وویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناست دي.
مخکې به چا مرسته سره کوله، قربان به پیسې را کولې، اوس قربان د خوام را باندې ودرېدې. قسم ده چې اوس یې دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو. موټرسایکل راته ولاړ، هغه مې خرڅ کړي چې شمسۍ مې لا ورته خرڅ کړې، د کور شمسۍ نه ده، کولر ته لګېږي دا مې لا ورته خرڅ کړي. اوس په دغه ته ناست کې چې زه رښتیا درڅان زه اوس 1,500 پورې وړم.
باز محمد وویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی بی له پاسپورت او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي. ویش منډي د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتی برخي ملکیت یا بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتی محمد په نامه یو بل 25 کلن بیروزګار سوي کس مشال رډي ته وویل چې دی د خپل کورنۍ یوازینی کارکونکی کس وو. د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته شي دي، نو پر کوریا د آمدن وسیله بند شوی ده.
یار دوه سپاس ضرور څنګه ساور اخیری اڅه ساور اخی پر دا رقم گزاره ده. نو نور کار ونست مست چمن څه اخر خدای به قران کوم سپر فرسه یا ما شوم تا کوي دی یا مخ پر گریوا پس هم سایجانو به یوم یو برخه واخر اخته و یا بلوم رخته و یا بلوم رخته و یا نور اس پاکه مسنه لگی.
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثر سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دي بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېری متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لیدلی و، زه کاټ مې لیدلی و، زه ډیر وخت خبره زه چې زه شپږ میاشتې خبره مې نه ورسره کړې. دا هغه خو هغه حالت خو زه نه پکوم چې زه هغه حالت په هغه کور کې دي. لکه چې صاحب چې بس وځم لارې را باندې بند کړی نه پوهیږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویاند او د حکومتي کابینې لا بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 21 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي د خبرونه نیمه ته ورسیدو دولس نیمه بجې شو راځي د خبرونو لنډیز له هارون باچا ور
د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر وایي د خیبر پښتونخوا بلوچستان ځینې سیمې ځکه نه امن ساتل شوي دي چې پاکستان غواړي د سی پیک د سیکیورټی په نامه له چینا پیسې ترلاسه کړي. منظور پښتین دا تور پرون د شمالي وزیرستان په رزمک کې د غورځنګ درنې جلسې ته په وینا کې پورې کړل. پښتین قسم د خپل د تور لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ خو زیاته کړه چې د پاکستان په هغو سیمو کې پښتانه وژل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه یا سی پیک ورڅخه تیریږي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ د منظور پښتین د تور په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. پوځ البته پرسته کوي په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتل دي. پرون د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د لوړګي په تکیه میدان کې احتجاجي پرلت وهلې او دوی له حکومت غوښتنه کوله چې امنیت دي ټینګ کړي. پرلت ته په وینا کې د لوړګي او سیاسي فعال ګلبهادر اپریدي وویل دوی به نور د سیمې د خلکو وژونکو ته د نامعلوم اصطلاح ونه کاروي بلکې له ریاست به پکلک وغواړي چې قاتلین ورته معلوم او سزا کړي. دا احتجاجي پلت لا غوسته پیل شوی چې د ځایي پولیسو په خبره د جون پر 13مه شپې مهال مخپټو وسلوالو په سلطان خیلو مزرینه کې خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار بیرسر محمود علی سیف د جون پر 13مه سلطان خیلو ته د خلیل اپریدی فاتحې ته ورغلی او په خپلو خبرو کې هوټ خولو چې حکومت به د اپریدی په وژنه کې ککړ کسان ډېر ژر ونیسي. د بر جنوبی وزیرستان د شوال د احتجاجي پلت مشران وایي له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج د روانې جون میاشتې تر 28مې نیټې پورې ځنډولی دی. د پلت یو مشر سجاد مسید پرون مشالو ته وویل د حکومتي چارواکو تر څنګ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دوی یو استازي آصف خان ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به غوښتنې زر پوره کړي. د نوموړي په خبره پلت له تېرو څلورو ورځو راهیسې روانو په مهمو غوښتنو کې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره لارې خلاصول، د شوال د لوی سړک بیرته رغول، د تحصیل دفترونو جوړولو چارې بشپړول او د شوال خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو رسول شامل دي. پته کرکټ د شلو ور نړیوال جام د سپر ایټ پړاو په یو سیالۍ کې نن افغانستان آسټرالیا ته ماتې ورکړه. افغانستان په شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. آسټرالیا په ځواب کې په 19.2 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې جوړې کړې او دا راز افغانستان د لوبو په 21 منډو وګټله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ګیو له هارون باچا مو د خبرونو لنډیز واورید. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو ته 14 غنټې خبريږي هر ورځ تاسو اوریدل شئ د مشال ریډیو ډاٹ کام او همدارس د مشال ریډیو د فری موبایل اپ د لارې هم د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې وایو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان څنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشری حقوقو د هغو سرغړونو په اړه بیا خبرې کوي او دا موضوع به یادی کمی چې د طالبانو د خوا تر سره کیږي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بزور حکومت نیولې او تر هغه وروسته یې ګڼ بندیزونه لګول دي. دا بندیزونه اکثره پر ښځو باندې دي. په دې کې له شپږم ټولګي پورته په نجونو باندې د ښوونځیو بندیز دي، همداراز پر ښځو د کار بندیز دي او ځینې نور بندیزونه هم دي چې نړیوالو طالبانو په بیا بیا غوښتنه کړې چې دغه بندیزونه باید لرې شي خو طالبانو تر اوسه دا نه ده منلې. احمد تکل په دې حقله رپورت لري.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. بینټ په خپل راپور کې تر ډېره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د بشري حقونو د سرغړونې یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیگازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت موضوع آزادی بیان
روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي حق د بیان د آزادۍ موضوع له قانون پرته وژنې شکنجه چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هېواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هېوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په راروانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په دیرشمه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استاذ یو مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استاذو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استاذ هم حاضر وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډیره بخنه غواړو چې مخکې مرته ویل چې د احمد تکل رپورټ ته خو رپورټ د فریدا سیال وو چې په جنیوا کې د افغانستان د ماموریت یا مشن په اړه چې په ملګرو ملتونو کې دی په هغې اړه یې خبرولی چې دوی څنګه د بشري حقونو په حق لباندې د ملګرو ملتونو په غونډه کې خبرې اترې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي اختلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې را لاسا یا در لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلس مشر دا ٹرول والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس روان دي تاسو یې اوریدل شي. سواد ته ورزو په سواد کې لکه څنګه چې تاسو خبرې څورې مخ کې یو سیلګر تن زینو خلکو د مقدساتو د سپکاوي په تور بو واژه تر هغه وروسته په سواد کې قومي مشران او د سیلګری د پاره کارکونکو خلک وایي چې دا یو سازش وو او د سوات سیلګری او اقتصاد ته زیان رسولو ترڅنګ د غلطه د سوات د بد امن ښکار کولو یو هڅه ده. همدار از قومي مشرانو دا هم ویلي چې پولیس باید په دې پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي، هغه ونیسي، ځکه چې هر څوک باید قانون په لاس کې وانخلي. بلخوا پولیسو ویلي چې دوی د ځینو کسانو په خلاف اف آی آر درج کړي دي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
د سواد په مدین کې د جون په شلمنېټا ځای اوسیدونکو د سیالکوټ سره تړاو لرونکي سیلانې په دغه تور وجلو چې پرې د مقدساتو سوځولو او سپکاوي تورونه لګېدلي وو. د ځای اوسیدونکو او پولیسو تر مخه دغه تن بازار کې خلکو وهلو چې پولیس ترې خلاص کړو او تاڼه کې بند کړو. د سواد پولیس مشر ډاکټر زاهد الله مشال ریډیو ته د جون په 28 نیټه وویل چې په زرګونو مظاهره چانو د تاڼې ګیرا وکړو او دا کې ډزې هم شوي چې پکې یو لس عام وګړي او 15 پولیس والا جوبل شول. تاڼې کې پولیسو نپری کمو ځکه مظاهره چانو ملزم د تاڼې نه وستو او ورسره د پولیسو تاڼې ته اور هم ورته کړو. پولیس مشر وایي چې د پیښې مقدمه درج شوي.
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
پدای کې مقدمه درچ شوی باقی چې کوم قانوني کاروي ده هغه هم کوو مونږ ته چې کوم معلومات راغلي هغه کې یو لس عام وګړي او 15 پولیس والا جوبل شوی دغه ټول لګ جوبل دي چې زیاتره په کانو لګیدلی او تشدد پر شوی
او تشدد کې اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے یہاں تک ہے
دا پتہ سے حال کے چے دا اختر پا مخصوات کے پزرگون سیدانیان موجود ول پا طولنی زور سنو دا سواد پا اڑا دا سی خبرون اخبار شول چے دا سواد سیلگرہ سنت خرابول لپارا دا غی او سازہ شو پا دا اڑا دا سواد ہوتن اسوسیشن صدر او دا سواد قومی جرگی غڑے حاجی زاہد خان وی چی دوی دا سواد امنیت لپارا اندیخمن دی
چی دلتا که خلق دا اسلام نزیاد متاثر دے یا دا اسلام سر زیاد امین لری او پا آغا علاقہ که دا سی واقعات کی گی نو دا با دا سواد دا خلقو دا پارا دا ماننو وڑ نئی بیا دا دی پا آڑ کی چی دا خلقو جذبات خلق را پارای او دا غین غلق خپل مقاسی دا سی لی نو منگ دا غی بنیاد بانے دیتا دی دا سازش پا دا نظر گورو دا گنو چیارا دا سواد امن تا خطر دے سیاحت که جوڑ شی و که تباہ شی و که روخ شی یا غی تا نقصان ورسی اگر خبر نه دا خو وقتی نقصان دے کی با منگ دا دیر نقصانات سرا دا تیر لس شلو کان عادتیو زمنگ سیاحت پا خسارہ کی دے
د سواد تجارتی اتحادی ترجمان ډاکټر خالد محمود مشال ریډو ته وویل چې دوی د مدین بحرین او نورو سیلګریزو سیمو مشرانو د جماعتونو امامانو سره رابطې کړي او د مدین د پیښې غندنه کوي او غواړي چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې ونه شي
او بیا په هغه کې چې کم نقصانات چې شوي دي سرکاري ملاکونو ته چې نقصان شوي دا یقیني چې موږ دې کې چې خلک په بدی کې شریکي چې د چا به د پولیس سره په بدنیتۍ په دغه باندې پکړی یا به د تاڼهدار سره به د چا نه لګېدلو تاسې نومونه صورتحال په کار نه دي چې موږ بیا سرکاري ملاکونو ته نقصان رسو او دا کم واقعات چې شوي د دې موږ ټول قام د دې موږ مزمت کوو او موږ حکومت ته وایو چې داسې نومونه واقعات کېږي په کار داره چې د دې لپاره کم قانون جوړ دی کم دفات جوړ دي په کار داره چې د هغې مطابق هغه خلکو ته سزاګانې ورکولی
د سوات پولیس وایي چې ټول سوات کې سړکونه خلاص دي سیلګرو ته تحفظ او اسانتیاګانې ورکولی کېږي او سوات کې د پیښې وروسته څه قسمه بدامني نشته نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې تفریحی او خبری آغا کتل شي د کرکټ په اړه بدر ته وایو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان آسٹریلیا ته ماتې ورکړله په سوپر ایټ مرحله کې د ورلد کپ د شلوورا نړیوال جام او د دې مطلب دا دی چې اوس یو میچ پاکستان افغانستان ته بل پاتې دی د بنگلاديش په وړاندې کاغه یې هم وګټه او د آسٹریلیا او د هند ترمنځ چې کومه لوبه ده هغه هند وګټله نو بیا به افغانستان سیم فائنل ته وځي خو په دې کې لا اوس هم وخت شته دی چې څوک به سیم فائنل ته وځي خو فی الحال افغانستان چې دی نن آسٹریلیا ته شکست ورکړ تر دې مخکې په سوپر ایټ مرحله کې افغانستان له هند میچ بایللی و پاکستان هم په دې ورلد کپ کې وو خو هغوی سوپر ایټ مرحلې ته ونه شو رسېدلی او هغوی لا وار د مخه له دې لړۍ وتلې دي په ویسټ انډیز او امریکا کې دا ځلې ورلد کپ کېږي په دې اړه باندې به تاسو ته نور معلومات هم درکوو چې مخې ته راځي خو اوس یو رپورټ د کار روزګار لپاره خلیجی هیوادونو یا عرب هیوادونو ته تللي زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو څخه د ناخبرۍ له امله اکثره د ستونزو سره مخامخ کیږي د پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا ستونزې له دې امله مخ ته راځي چې هغه کسان چې هلته ځي بغیر د ویزو ځینې وخت کې د کمپنیانو د ویزو زی او دوی په ټوریزم په ویزه باندې لاړ شي والته بیا کارونه کوي او ځینې نور وجوهات هم د ادارې خودل دي چې په اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلومات له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکي شیرغنی هم دي چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دي. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوې ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بدن سره لازم ساتي. ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل ته گاډی چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چې ستا انشورنس کارڈ نه او ته دلته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دی دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاډی والو هغه کې زه خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې په هغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکي نو الله دې راځي اوندسې دې نه راځي چې ګینې ځان للې بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزی په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدوري په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدې شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کم زی چې تک کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشنز یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس دنه کپنو هغه لا لکه راته کار دی فوډ ورکې درې ټیما خوزن کپنې د سیوی چغو ته به فوډ شخ خپل اعلان واستي هغه ور کوي سوالوم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرض تلی تنان کولی نشي چې بل هیواد کې په بشپړه توګه بشری حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پتہ نشتر ہے چی پروپر طریقہ سر دا بہر دلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکم بہر نہ کمی نوکریان رازی اگر ٹولی پاگے بندے موجودی اگر سو کم ایکسیس کولے شی زمون سرے لائسنس ہولڈر دی کم چی پینزہ زرہ دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نہ ڈیمانڈ راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پراپر چینل باندھے اگر ٹول کار کا خپل لدیز نہ بہر دخلک لے گی اغلتا مزدورانو ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او اوورسیز امپلایمنټ پروموټر لګلی هغه د غوي ذمہ داری مزدور یا امیګرانټ ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي. دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي. سوشل میډیا باندې موږ اکټیو یو.
اسد الله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګ سره د رجسٹریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجسٹریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیور آف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیور آف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 209,780 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,860، قطر ته 50,174، بحرین ته 10,301 سلویخ، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه چپو او د دې ترڅنګ تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. پر دې سربیره تاسو د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې هم غواوري. دا اپ وړیا دی، یوازې تاسو سمارټ فون ته ضرورت لري. سمارټ فون معنا دا چې تاسو یو داسې فون ته ضرورت لري چې هغه انټرنیټ ولري. که د ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لري هغه بیا موږ سره شریکه کړئ. مخکې تر دې چې تاسو دا بل رپورټ درواورو، دا هم درته وو چې مشال ریډیو په واټساپ هم شته دی. په واټساپ چینل باندې موږ تعقیب کوي او لاسرسی پیدا کوي بیلابیلو رپورټونو ته. په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنګ په ولس کې مشهور کړی دی. اوسنیو ځوانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکنه ده. تاسو هم کېدای شي ډېرې قوالی اورېدې وي، خو په عبدالستار شاه باچا مزار باندې چې کوم په ژوندۍ بڼه باندې قوالی اورول کېږي او قوالی غږول کېږي هغه مو کېدای شي نه وي اورېدې. نو راځي په دې رپورټ کې ورشو، وای ورو د هارون باچا دا رپورټ دی چې په قوالی شروع کېږي.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، د مارچ پر 1 مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس 1.5 کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا په کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانہ کلام حمزہ بابا ډیره شاعری پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو راتلیک استاد ویلي دي کنه اوسه بیا ما جوړ کړي حمزہ بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نه کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پاس کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آدابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لوښ شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د کوالۍ د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.